په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کې رخلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې ورنینه راپورونه او تبصرې لرو. په ړومبي د ملیحا امیرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له وفاقي حکومت د صوبې اف سی ځواک واپس کولو یا ورته د پنجاب رینجرز ځواکونو ورکولو غوښتنه کړې. د پاکستان پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف باندې تر سفری بندیز لري کې دوه وروسته نوموړي له هیواده بهر علاج لپاره تللې. او د روپای ټولنې مشران د پناه غوښتونکو کډوالو بحران په اړه په یو موقف متفق شوي دي. تفصیل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وايي په پیښور کې د امنیت ټینګ ساتلو په مقصد یې له وفاقي حکومت غوښتي چې یا خو دې ورته د صوبې اف سي ځواک واپس کړي او یا دې ورته د پنجاب رینجرز ځواکونه ورکړي. دا خبره نوموړي نن په پیښور کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د دغه ښار د وژل شوي مشر تاجر حاجي حلیم جان د سلوېختمې په موقع وکړه. نوموړي وویل د پیښور تاجرانو د تحفظ لپاره صوبایي حکومت هر ممکن کوشش کوي او زیاته کړه
د تاجرانو په غوښتنه مال وفاقه د رینجرز واک غوښتنه وکړه، حالانکه دا رینجرز د پنجاب دي. دا غوښتنه کړې ده چې یا خو دې مونږ ته خپل اف سي را واپس کړي، د قبایلي سیمو د صوبې پوله دې بند کړي او یا دې مونږ ته رینجرز واک را کړي. نو په دې اړه بازه د داخله چارو د وفاقي وزیر سره وینم.
وزیر اعلی زیاته کړه چې د افغانستان د امن سره د خیبر پښتونخوا امن تړلې دي او په پوله د تګ راتګ سختولو لپاره د اړوندو چارواکو سره خبرې روانې دي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویان ویلي چې په نوموړي د سفری بندیز لري کې دوه وروسته هغه نن سهار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللی دی. په پرویز مشرف د غداري او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې ترڅنګ د نورو مقدمو سماعت په عدالتونو کې روان دي. د پخوانی پوځي واکمن وکیلانو ویل چې نوموړي ته د ملا د علاج ضرورت و چې په پاکستان کې دا سهولت موجود نه دی. مشرف په داسې حال کې دوبۍ ته سفر کوي چې سپریم کورټ په نوموړي د 3 کالو سفری بندیز لري کړ او حکومت ورته له هیواده بهر د تللو اجازت ورکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دغو خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وفد مشرۍ کوي، پرون مشال ریډیو ته وویل له افغان چارواکو سره له مخکې د توافق یو مسوده برابره کړې چې باید په بېلابېلو مادو یې اوس غور او بحث وشي.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو، خو کله چې شورای عالی صلح رسمي دعوت ورکړه نن د هغه پروسه رسمي په لاس رسیدلی. امیدوارو چې په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په یو اړینه نتیجه به ورسیږي انشاءالله.
دا لومړی ځل دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله د سولې مخامخ رسمي خبرو ته حاضرېږي. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په وسلوال برید کې یو پوځي وژل شوی او یو بل ژوبل دی. امنیتي چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د شوال ازوی سیدکی سیمه کې په پوځي کیمپ برید کړی دی. مجلس عسکري وسلوالې ډلې د برید ذمهواري منلې ده. بلخو د کراچۍ پولیس چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم کمانډر یې وژلې. د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر پرون خبریالانو ته وویل چې د یوې کاروای پر مهال یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم کمانډر وژلې دی. دوی وویل چې وژل شوی کمانډر د پولیسو او رینجرز یو سلوېخت اهلکارو او د بوري مسلک ته 14 کسانو په وژنه کې ککړ وو. تر اوسه دغه وسلوالې ډلې د پولیسو دعوې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني پلټونکو یو ډله د روانې مارچ میاشتې په وروستو کې هند ته ځي چې پر یوې هندي پوځي اډې د برید په باب په پلټونو کې مرسته وکړي. په هغه برید کې 9 سرتیري وژل شوي وو. د هند بارنو چارو وزیر سشما سوراج ویلي دي پاکستاني پلاوی به د روانې میاشتې په 28 نیټه ورسیږي چې په جنوري میاشت کې د پنجاب په شمال کې پر یوې هوایي اډې د برید په پلټونو کې مرسته وکړي. هند په هغه برید کې یو پاکستاني میشت اسلامي ډله جیش محمد ذمہوار بللې وه چې له کبله د دغو دوو ګاونډو هیوادونو ترمنځ سولې خبرې وزنډېدلې. سوراج دا څرګندونې په نیپال کې د سیمه ایز کانفرنس ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم بارنو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره تر لیدو وروسته کولې. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې هومن رائټس واچ د افغانستان په هسپتال د تیر کال په بمباری کې ککړو سرتیرو ته د امریکا لخوا په سزاګانو ورکولو سخت تنقید کړی دی. د امریکا پوځ د لږ تر لږه لسو سرتیرو خلاف انضباطي کاروایی کړې. دوی ته په دې سزا ورکړل شوې چې په تېروتنه یې په کندوز ولایت کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان په یو هسپتال برید وکړ چې پکې 240 کسان وژل شوي وو. خو په دغو سزاګانو کې د جیل او یا جنګي جرمونو تورونه نه دي شامل. د مارچ 13مه د نیویارک میشتې ادارې په یو بیان کې ویل شوي دي چې د دغو پوځیانو خلاف د جرمونو په لټنو کې ناکامي په پیښه کې له وژل شوو کسانو سره ناانصافي ده او د هغوی سپکاوی دی. دغه انضباطي کاروایی د تېر کال د اکتوبر 3 نیټې پیښې پس تر پوځي پلټنو وروسته شوې. په برسلز کې نن د اروپایي ټولنې مشران په دې رضا شوي چې که ترکی د پناه غوښتونکو کډوالو یونان ته د ورننوتلو مخه ونیسي نو مالي مرستې او نور مراعات به ورته ورکړي. دا خبره د ترکی او اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې وشوه. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو ویل هیله من دی چې له اروپایي ټولنې سره د مسلې هواري په اړه یوه شریکه لاره پیدا کول به ممکن وي. د اروپایي ټولنې مشرانو د اتحادیې صدر او مشر منځګړي ډونلډ ټوسک ته واک ورکړی چې له ترکیې سره هغه معاهده سرته ورسوي چې له دغه هیواد یونان ته تلونکي ټول کډوال به واپس انکرې ته لیږل کیږي. د دې په بدل کې به اروپایي ټولنه له ترکی نه ټول شامي کډوال قبلوي. هغلته د میشتو کډوالو مرستې لپاره به ورته 6.6 بلیون یورو ورکوي. په اروپایي ټولنه کې به د انکرې د غړیتوب په اړه مذاکرات تیز کړي او د ترکی وګړي به له ویزې بغیر د ټولنې غړو هیوادونو ته د سفر سهولت ولري. د دغه معاهدې په اړه لا د ترکی موقف واضح نه دی. او د بشري حقوقو د ساډله هیومن رائټس واچ وای روسي انتظامیه د کرایمیا ټاپو وزمه لزان سره شاملولو وروسته په دوو کالو کې هلته د یر یو جبر او ماحول جوړ کړی دی. د مارچ 13مه د ډلې په خوشي رپورټ کې ویل شوي چې کرایمیا په روس کې تر شاملېدو وروسته هلته د بیان ازادي د خلکو د راټولېدلو او د میډیا ازادي تر کافي حده کمه شوې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بې او د موسم حال له سراج زهیره اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.78 روپۍ او په 1.79 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.46 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.80 روپۍ او په 29 روپۍ د سعودي عرب ریال 23.40 روپۍ او 23.50 روپۍ او یو افغانی په 1.05 روپۍ او په 1.35 روپۍ او 2.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.4 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او پیښور کې باران وي او په کوئټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 19، بنو کې 12 او درویش او کوئټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسۍ حال مور د اردوونکو په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدل شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلی دی مرکزی حکومت دی د ملیشیا ځواک صوبې ته وسپاري. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د حکومت لخوا اجازه ترلاسه کولو وروسته دوبۍ ته رسیدلی دی.
د پاکستان نه څنګه لاړو دوبۍ ته نو هلته موږ ګورو چې هغه بالکل ټیک روغ جوړ دی او هغه هلته سیاسي سرګرمۍ کې لګیا دی کېږي او هغه لګیا دی د خپلې پارټۍ اجلاسونه راغواړي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند راتلونکو څو ورځو کې د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کوي.
په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په اړینه نتیجه به ورکړي ان شاء الله.
د پښتونخوا ولسي تحریک په سیاسي مشرانو غږ کړی دی چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري پروژه کې د خپل حق وغواړي.
د څومره ال پارټیز کانفرنسونه وشو څومره اعلانونه وشو یو شی خو راته وښیه چې د کریډو په حواله سره خیبر پښتونخوا فاټا یا بلوچستان ته میلو شوي.
د سیمې نننن هم یو شمېر راپورونه او تفسیري لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع تا وغدا د خیبر پختونخوا امنیتی وضع په داسې حال کې چې په پیښور کې سوداګرو د حکومت نه د امنیت د حالت خکولو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې مرکزی حکومت دی د ملیشا ځواک خیبر پختونخوا صوبې ته وسپاري چې د امنیت خکولو لپاره په کار راولي. په دغه اړه باندې په پیښور کې غونډه شوې ده. زمنګا همکار زلان یوسف زی په دغړه باندې نور تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د حاجی حلیم جان د سلوختمې غونډې ته وویل چې د پیښور د تاجرانو د تحفظ لپاره صوبایي حکومت هر ممکن کوشش کوي او په دې لړ کې له وفاقه د صوبې د اف سی ځواک واپس کولو او یا د پنجاب رینجرز ورکولو غوښتنه هم کړې ده.
همستاسو په مطالبه ما له وفاقي حکومت د رینجرز ځواک غوښتنه کړې. هر څوک دا د پنجاب رینجرز دي. زمونږ پولیسو ته دا خبره ښه اونه لګېده خو ما له وفاقي حکومت وغوښتل چې یا خو دې مونږ ته اف سی واپس کړي چې د قبایلي علاقو سره په پوله ځای په ځای کړی شي او یا دې مونږ ته رینجرز ځواک
راکړي. وزیر اعلی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو امن د افغانستان امن سره تړلی شوی دی او په پوله باندې د تګ را تک سختولو او د افغان کډوالو د واپسې په اړه یې هم د افغان سفیر او نورو اړوندو چارواکو سره خبرې اترې کړې دي.
تر کومه چې په افغانستان کې امن را نشي اثرات به یې په مونږ وي. آرمی چیف سره زما خبرې شوې دي. هغه په دې اړه ډېر جدي دی. زمونږ پوځ تیار ناست دی خو نړیواله پوله ده نو په دې اړه خبرې اترې روانې دي. خو مونږ ته په دې پوهېدل پکار دي چې دا جنگ نړیوال جنگ دی او ټول نړۍ متاثره کړې ده. ما په ډېرو غټو غټو ځایونو کې دا خبرې کړي چې ترګرو ته لکومه فنډونه راځي هغه دې بند کړی شي نو دا مسله به هواره شي. خو بچا کې دا توان نشته چې دا خبره په مخ بوځي.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان پخوانی صدر زاهد الله شینواری وایي چې د تاجرانو د تحفظ لپاره حکومت ګامونه پورته کړي دي او خپلې پوره هڅې کوي خو حکومت لا د تاجرانو په خوندیتوب کې نه دی بریالی شوی.
اوسمنګ او یا فیصد خلک چې دی هغه خپل کاروبارونه خپل کورونه د دې ځای نه شفټ کړي دي. څه خلک روان دي او اوس لږ حالات ښه شوي او موږ اعتماد بحال شو. خدا جلال جاسب شهادت نه پس دا اوسله زوم بیا خراب شو. اوس بیا چې دی زوم خراسان چې دی پنجاب ته اسلام آباد ته نورو ځای ته شفټ کیږي لګي.
د پیښور د تاجرانو مشر حاجی حلیم جان د فروری په 9 نیټه کې سخوانه کې وجل شو. د پیښور ایس ایس پی اپریشنز عباس مجید مروت په وینا په کیس کې ډیر پرمختګ کړی دی او ډیر ژر به پیښه کې ککړ کسان گرفتار کړي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
د زلان یوسفزی راپور مورد اوریدونکو. اوس هم د پاکستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږو. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له هیواد بهر د سفري اجازه ترلاسه کولو وروسته دوبی ته رسیدلی دی. د تیر چهارشنبه په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د نوموړي نوم لغه فهرست لري کړ چې له هیواد بهر ورباندې د سفر بندیز خو بیا هم عدالت د اختیار وفاقي حکومت ته ورکړی چې د نوموړي د تګ یا په هیواد کې د پاتې کېدو په اړه فیصله وکړي. په دغه اړه باندې تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د حکومت لخوا د علاج لپاره اجازه ترلاسه کولو نه پس نن د کراچۍ د لارې دوبۍ ته رسیدلی دی. د پاکستان سپریم کورټ د چهارشنبه په ورځ د وفاقي حکومت د اپیل درخواست رد کړی و او د ای سي ایل نه نوم خارجېدو د سند صوبې د های کورټ فیصله یې برقراره ساتلې وه. د سند صوبې های کورټ کال 2014 په جون میاشت کې د پخوانی پوځي ولسمشر نوم د ای سي ایل نه د ویسو حکم ورکړی و خو وفاقي حکومت د سند صوبې د فیصلې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړی و. دوبۍ ته روانېدو نه مخکې پاکستاني مطبوعاتو سره د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف وینا وه چې یو څو هفتو یا میاشتو کې به ملک ته واپس راسي. پرویز مشرف په وینا چې ملک ته د راتلو نه پس به یو فعال سیاسي کردار لوبوي او خپلې مقدمې به هم ګوري. د پرویز مشرف دوبۍ ته د تګ په لړ کې د پاکستان داخله وزیر چودیر نثار علي خان تېره ورځ اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د پخواني پوځي ولسمشر وکیلانو حکومت ته دا باور ورکړی دی چې پخواني پوځي ولسمشر به د علاج لپاره یو څو میاشتو لسی او د راتلو نه پس به خپلو مقدمو لپاره عدالت ته وړاندې کیږي.
که یو فیصله کیږي نو د هغې محرکات وي که انتظامی وي او که سیاسي خو دې سره هغه محرکات بیا سیاسي بیانونو او تورونو سره وړاندې کیږي. زه صرف دا ویل غواړم چې جنرال پرویز مشرف د ای سی ایل نه د ویستلو کومه فیصله وشوه نو هغه د سپریم کورټ فیصله وه.
واضح دی وی پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا په حکومت تنقید شوی دی او ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ورځ په ورځ کمزوري کی او اختیار یې د لاسه روان دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن حسین بلاول بھٹو زرداری په یو بیان کې ویلي دي چې د پخوانی پوځي ولسمشر تک سره مهمه مقدمه د تنخ کارې دی شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیاسي چارو کارپو ایمن خټک اویل د شروع نه دا سلسله را روانه و چې یو سیاسي حکومت دا توان نشي لرلی چې یو پخوانی پوځي مشر ته سزا ورکړي.
د پاکستان نه څنګه لاړو دبئی ته نو هلته مونږ ګورو چې هغه بالکل ٹک روغ جوڑ دے اور غلطہ سیاسی سرگرمی کے لگیا رکھی گی اور لگیا رہے رقبل پارٹی کے جا سنا راغواڑی نو دس اخکاری دا دے دا پارے یو لار جوڑو لو چی دا ثابت کی چی گنے اگر دیر زیاد مریض دے اور دیر زیاد تکلیف کے دے اور اگر دا پارا پکار رہا چی اجازت ورکڑے چی چی اگر زنگوک نبار دا لار یا پارا لار شی نو دا یو بانوا اور ضروری خبر ہے چی دا دی شاعتا با سنا سا مفاہمت وی سنا سا فشار بوی پا حکومت بانے چی اگر پرانا کی حکومت دا فیصلہ ہو کر چی اگر تا ملک نبار
یا د دوی داخله وزارت د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف نوم په ای سی ایل کې کال 2013 کې اچولې وو.
دا مشال ریډیو ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د هیئت او افغان چارواکو ترمنځ به رسمي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. په دې خبرو اترو کې چې پرون رسمن پیل شوې د اسلامي حزب د هیئت مشر د مشال لیډو افغان څانګې ته په څرګندونو کې هیله مندي ښودلې چې که مقابل لوری یې صادقانه ګامونه واخلي د سولې دا خبرې اترې یوې ښې نتیجې ته رسېدی شي. په دغه اړه تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
محمد امین کریم چې دا مهال په کابل کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي ازادي راډیو ته پرون وویل چې له افغان چارواکو سره به د دوی رسمي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او هیله یې وښوده چې دواړه خواوې به یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې عالي شورا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب په شمول له مخالفو وسلوالو ډلو یو اربیا غوښتي وو چې د سولې د خبرو اترو له بهیر سره یو ځای شي. ښاغلي کریم ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره یې له اوږدې مودې راهیسې غیر رسمي تماسونه موجود وو.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو، خو د چکره چې شورای عالی صلح موږ ته رسمي دعوت ورکړه، نن د هغه پروسې رسمي په لاس رسیدلی. امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په اړینه نتیجه به ورسیږي ان شاء الله.
محمد امین کریم که څه هم د پنځشنبه د ورځې خبرې اترې ابتدایي او تعارفي خبرې وبللې، خو ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د توافق یوه مسوده لمخ کې چمتو شوې او په دې خبرو اترو کې به د همدې مسودې په جزئیاتو غور او بحث وشي.
ډېر پرمختللې مسوده جوړه ده، هغوی سره خو اوس باید چې په هر بند او ماده کې بحث وشي، تفاهم وشي، حالات او ضروریات وسنجیږي. دا ډېر وخت غواړي. صلح هم ډېر مشکل دی، ځکه چې داخل او بهر کې د صلح ډېر دښمنان دي، هم په حکومت هم د حکومت نه بهر او هم د افغانستان نه بهر. دا صلح ډېر دښمنان لري، ځکه چې د جنگ نه ډېرو خلکو ناجایزه استفاده کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي امین کریم دا هم وویل چې دا مسوده د دوی د یو شمېر غوښتنو لکه د افغانستان په ملي حاکمیت، خپلواکۍ، اسلامي نظام او ټولنیز عدالت متمرکزه ده. انجینر محمد کریم امین وویل د افغانستان د ملي امنیت د شورا، اسلامي حزب او د سولې د عالي شورا یو ګډ هیئت په پردې مسودې چې د په وینا مخکې له مخکې چمتو شوي کار وکړي او هیله لري چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. دا چې اسلامي حزب وسلوال فعالیتونه لري د خبرو اترو له پیل سره د دوی وسلوال فعالیتونه درېدلي، که څنګه ښاغلي کریم وویل چې دوی مخکې هم پر افغان پولیسو او اردو بریدونه نه کول، اوس هم له افغانانو سره جګړه نه کوي. د اسلامي حزب دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته د سولې د رسمي خبرو اترو لپاره تللی چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو یوې لویې ډلې چې طالبان دي لا هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو پیل ته غاړه نه ده ایښې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې له مخکښو جهادي ګوندونو څخه دی چې په تیرو څو لسیزو کې په پرله پسې توګه د افغانستان د کړکیچ یو مهم لوری پاتې شوی.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
تړون
په پاوکم پنځو بجو.
د کراچۍ پولیس چارواکي وایي په ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش وسلوالې ډلې یو مهم قومندان وژل دی. د کراچۍ پولیسو مشر مشتق مهر تېره ورځ خبریالانو ته ویلي چې وژل شوی کس د پولیس او رینجرز د یو څلوېښت اهلکارو د بحري مسلک د دیارلسو کسانو په وژنه کې لاس لري. تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران په راپور کې اورو.
د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق احمد مهر د خبری غونډې پر مهال ویلي چې د حساس ادارو په وینا د خار منګوپیر سیمه کې کاروایی کړي او د داعش تربیت شوی کمانډر کامران اسلم یې په ژوبل حالت کې نیولی و چا چې د داعش سره خپل تعلق هم منلی. دی وایي چې د اوس اوس په داعش کې ګډون کړی و خو د دوی لپاره یې څه لویه کاروایی په خار کې نه ده کړې. خو د القاعده او طالبانو سره یې تعلق ډېر پخوانی و او د یو شمېر مرکزي سیاسي مشرانو د وژنې منصوبه یې جوړه کړې وه.
سیاسی اور وفاق کی حکومت کے اهم شخصیات
د مشتاق مهر په وینا چې کامران اسلم د کامران گجر په نوم پیژندګلو لرله او د سر قیمت یې سند حکومت 25 لک روپے ټاکلی و. د نیول وروستو په ژوبل حالت کې روغتون ته وړل شوی و خو هلته مړ شوی. که څه هم په مرکزي یا صوبایي کچ د داعش په منظمه توګه په پاکستان کې شتون نه دی په ډاګه کړی شوی. پولیس هم د وړاندې د کوټې د کورنیو چارو وزیر منلی وه چې د بلوچستان یو څو کسانو په داعش کې ګډون کړی. په دې اړه چې مکله د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه خادم حسین نه وپوښتل نو هغه وویل چې کله شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شو نو په دغه وخت پوره وسلوالی ډلې په داعش کې د ګډون اعلان کړی و او د تیرې سمودې راهسې دوی په باقاعده توګه د ننګرهار وروستو کراچۍ خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کوېټه او فیصل آباد کې په منظمه توګه تنظیمي ساخت جوړ کړی. خو لا هم پاکستانی ادارې یا دولت په دې اړه څه واضحه پالیسي نه لري
چې کوم څیز خالص ګزار نکړي تر هغه وخته پورې د هغې د وجود نه انکار کوي. تر ډېره موده پورې د القاعده نه انکار کولو او دلته داسې خلک موجود دي چې هغه چونکې یو قسمه فکري نظریاتي همدردي لري هغه په ادارو کې موجود دي او دغه همدردۍ په حساب ابهام پیدا کول هم یو خبره چې څه خلک په حکومت کې وي چې شته او څه خلک وي چې نشته او څه خلک وي چې دا د بل ځای نه راځي او څه خلک وي چې دا دلته دي. نو دا یو ابهام پیدا کړي د عامو خلکو په نظر کې او میډیا دا ابهام ډېر په شعوري سطح مخکې بوځي. نو هغې سره داسې وشي چې کوم تنظیمونه دلته وخت وپېژندل شي او د هغې په ضد یو قسمه تګلارې اختیار کړی شي نو شاید چې د هغې
ذکر دا چې سمود وړاندې د کراچۍ پولیسو دا دعوه هم کړې وه چې په ښار کې د ښځو یوه داسې ډله د داعش لپاره کار کوي چې د خلکو ذهنونه د لیکونو د لارې سخت دریځې اړخ ته بوزي. ولې د دغه ډلې د نیولو لړکې لا تر دې دمه هیڅ نه دی ویلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پښتونخوا ولسی تحریک وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې لړکې په پښتون مېشتو سیمو کې د توانایي پر یکیوي پروژې هم کار نه دی پیل کړی. د دې په وینا وفاقي حکومت د پټول ګوندیزو غونډو کې خپلې کړې ژمنې سرته ورسي او سیاسي ګوندونو ته هم پکار ده چې پر حکومت خپل فشار واچي. تفصیل د اسلام آباد نه زموږ د همکار پراپور کې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وینا وه چې وفاقي حکومت د ټولګوندیزو غونډو نه علاوه په مختلفو فورمونو کې ویلي وو چې نه صرف لومبی به د چین پاکستان اقتصادي رهداري لړکې په غربي سړک کار کولی شي بلکې د توانایي منصوبې به هم سرته رسوي. خو تر اوسه وفاقي حکومت خپله یوه وعده هم پوره نه کړه. د نوموړي وینا وه چې سیاسي ګوندونو له پکار دي چې په وفاقي حکومت فشار راوړي چې خپلې وعدې پوره کړي.
چې د څومره ال پارټیز کانفرنسونه وشو څومره اعلانونه وشو یو شی خو راته وښیه چې د کاریډور په حواله سره خیبر پختونخوا فاټا یا بلوچستان ته میلو شوي. که میلو شوي مونږ پوه کې او که نه دي میلو شوي نو غلي ولې. زمونږ صوبایي حکومت او اپوزیشن پارټۍ لږ ایمان تیر کړي دا هر څه ګټلی شو. څنګه د تاکوټ د هیوینې په منځ کې شپږ شل کیلومتر علاقه ده دا د کاریډور د پاره نه ده اغستې شوې. زمونږ حکومت دا ورته ووایي چې دا تر هغې پورې نه در کوم تر څو پورې چې زما سره شوې ټولې وعدې
د سید عالم محسود د خبرې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د حکومت په یوه وعده هم یقین نه لري او د منصوبې لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
په 15 تاریخ د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ سینیټ د سټینډنګ کمیټي میټینګ حسن اقبال وزیر هم دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خپل خبر ورته وړاندې کړې ده چې د غربي روټ سکم هایوې جوړه ده. دا فیزیبلټی رپورټ هم ورته وړاندې کړ. هیڅ جواب نه. زیادمر سوال دا و چې تاسو د 14400 میگاواټ بجلی پروجیکټ کې پر غربي روټ باندې یو میگاواټ بجلی پروجیکټ تاسو بیان کړئ د نو سو بیان وره ورسره ریلوی غمر تورست یو کیلومتر ریلوی لاین ته بیان کړئ مسلسل غلط بیانیان دوی کوي او پښتانه په دې غلط فهمي کې چې موږ در جوړو
د ذکر دا چې د روان کال په جنوري میاشت کې د وزیر اعظم هاوس نه خپور شوی یو بیان کې ویل شوی وو چې چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکې با په خیبر پختونخوا کې وو او په بلوچستان کې به 15 صنعتي زونونه جوړولې شي د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي چې په 13 ټول ګوندیز غونډه کې ټول ګوندونه په دې خبره متفق شول چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت به وفاق سره په تماس کې وي او چې حکومت کومې وعده کړې دي هغه به پرې عملي کوي
ټول پټه را یو ځای شو او په خیره کې دا فیصله وشوه چې دا د منتخب حکومتونو ترمنځ یو خبره ده صوبایي حکومت وزیر اعلی دا به د دې خبرې نمائندګي کوي دې سپیک لپاره چې څومره مکه اخیستل دي چې مرکزی حکومت اخلي نو صوبایي حکومت ته به یو صوبایي حکومت ورول ته بندوبست کوي نو د ډے ټو ډے افیرز نه په حقیقت کې حکومت خبرې زمونږ افسوس دا دی چې دلته د صوبایي حکومت کمیټمنټ نشته دی او صوبایي حکومت صرف خپل وخت تیروي
خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی انجینیر حامد الحق وایي
چې د کمیونیکیشن سټینډینګ کمیټه کې زموږ ممبر یم نو تاسو په تاسو چې په چیفیک باندې کوم کار شروع دی نو هغه د مغربي روټ باندې شروع دی د مارچ میاشتې با مت یو هغه سره شو دی سیکشن 4 اوس په لو څومره چې کنه پریکیورمنت هغه هر څه شوې دي او تقریبا د جون نه پس په فیکټیو دي کارم شروع شي دا خبره خو غلطه ده چې کار دې نه کیږي سم پنيږي
یاد دی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر جی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامله وه احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
په داس حال کې چې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو د ساتنې بل تر منظورېدو وروسته په پاکستان کې مذهبي ګوندونو خپل تحفظات ښودلي دي د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي د دغو ګوندونو نیوکې بې ځایه ګڼي او وایي چې د پنجاب په شان په خیبر پښتونخوا نورو صوبو کې هم د ښځو لپاره دا ډول قوانین جوړ او عملي کړل شي په دغه اړه باندې تفصیل د ملیحا امیرزاده په راپور کې و
په دې وروستو کې د پنجاب اسمبلی د ښځو د تحفظ بل منظور کړی چې ورسره بېلابېلو مذهبي ګوندونو او ډلو په دغه قانون تنقید پیل کړی دغه مذهبي ګوندونه چې د خپلو تحفظاتو څرګندونو لپاره د نهې په ورځ په لاهور کې راغونډ شوي وایي دغه قانون د اسلام او شریعت ضد دی دا چې مذهبي ګوندونه په کومو بنیادونو د یاد قانون مخالفت کوي په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر محمد ابراهیم وایي
منګه د خپلو حقوق غواړو ولې دا قانون په دې کې فقط د خره او د خاوند نه دلته د پلار او د لور هم جنگ راځي او د رور او د خور هم جنگ راځي او زمنګه د کور د کورنۍ ژوند هغه بالکل تباهي طرف ته بځي او د چا خلاف د تشدد ور شوی او په هغه باندې ثبوت وشي ناغی تبا بنگڑے ور پلاس کی گی نو دا زمانگا دا معاشرتی اقدار بلکل تباہی دا
ہم دا دغا قانون پاڑا دا جمعیت علماء اسلام فیڈ علی ویان جلیل جان وائی چھ دا پولیس الاخوا دا کورنے مسلو حل کول دا اسلام زد عمل دے
تشدد خمون ہم خلافیو خضو بانے جکم ظلمونو کی گی مون دا غی مزمت کو مون آخی دا پارا قانون سازی غوارو لیکن قانون سازی پا آر کے مغربی معاشرہ مسلط کرنا غواړو
خو بل خو د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي د مذهبي ګوندونو د غنیوکه بے ځایه ګرځوي او وایي چې د پنجاب په سیر نورو صوبو ته هم د ښځو د حقونو خوندي کولو او د دوی پر ضد د تشدد مخه نیولو لپاره داسې قوانین جوړول پکار دي په دې اړه د عورت فاونډیشن سایما منیر وایي چې نه یوازې قوانین جوړولو بلکې په هغه عمل درآمد ته هم ضرورت دی
چې دا چې څو پورې دا قوانین نه پاس کیږي دا کورنۍ وهل تکول کورنۍ تشدد چې د دې مخنیوي نشي کیدی د خیبر پښتونخوا کې چې کوم قانون دی هغه هم تل اسلامي نظریاتي کونسل د اوس واپس راغلی دی او ځینې خبرې داسې دي چې د هغې څه زیات اعتراضات دي نشته
هم په دې اړه د ښځو د حقونو یوه بله مبارزه شاهده شاه وایي
که څوک یو لا جوړوي چې هغې
هغوی ته لږ ډېر په کور کې دننه تحفظ ورکوي چې هغوی به څوک وهلې ټکولې نه شي، هغوی سره به څوک ظلم نه شي کولی. نو هغې کې دوی ولې رکاوټ اچوي؟ مذهب خو د ټولو نه مخکې ښځو ته حقوق ورکوي، نو دوی څوک دي چې منع کوي؟
د نهې په ورځ په منصوره کې د دیر شو زیاتو مذهبي ګوندونو په غونډه کې حکومت ته د روانې میاشتې تر 28 نیټې وخت ورکړل شوی چې دی بل ته دې بیا کتنه وکړي. که نه وي نو مذهبي ګوندونه به د اپریل په 2 په اسلام آباد کې پر ضد تحریک اعلانوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو مشال ریډیو د غوږی درنګ شبیله په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو دي د ملیحا میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای په پیښور کې د امنیت ټینګ ساتلو په مقصد یې له وفاقي حکومت غوښتي چې یا خو دې ورته د صوبې اف سي ځواک واپس کړي او یا دې ورته د پنجاب رینج ځواکونه ورکړي. دا خبره نوموړي نن په پیښور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د وژل شوي مشر تاجر حاجي حلیم جان د سروېکتنې په موقعه وکړه. د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف ویان ویلي دي چې په نوموړي د سفري بندیز سره کېدو وروسته هغه نن سهار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللی. د نوموړي وکیلانو ویل چې ورته د ملا د علاج ضرورت چې په پاکستان کې دا سہولت موجود نه دی. مشرف باندې سپریم کورټ د دریو کالو سفری بندیز لرې کړی او حکومت ورته له هېواده بهر د تلو اجازه ورکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دغو خبرو اترو کې د اسلامي ډلې د وفد مشري کوي پرون یې مشال ویډیو ته دا خبره وکړه. د شمالي وزیرستان په شوا سیمه کې په وسلوال برید کې یو پوځي وژل شوی او یو بل ژوبل دی. مجلس عسکري وسلوالې ډلې د برید ذمهواري منلې ده. کراچی پولیس چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې یو مهم کمانډر یې وژلې دی. په دې اړه له دغه وسوالې ډلې څه نه دي ویلي. د پاکستاني پلټونکو یوه ډله د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې هند ته ځي چې پر یوې هندي پوځي اډې د برید په باب په پلټونو کې مرسته وکړي. د هند بارنو چارو وزیر ویلي پاکستاني پلاوی په د روانې میاشتې په 28 نیټه هلته ورسیږي. د بشري حقونو د سر نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ د افغانستان په یو هسپتال د تېر کال په بمباري کې ککړو سرتېرو ته د امریکا لخوا په سزاګانو ورکولو سخت تنقید کړی دی. د امریکا پوځ د لږ تر لږه لسو سرتېرو خلاف انضباطي کاروایی کړې. په برسلز کې نن د اروپایي ټولنې مشران په دې رضا شوي دي چې که ترکیه د پناه غوښتونکو کډوالو یونان ته د ورننوتو مخه ونیسي نو مالي مرستې او نور مراعات به ورته ورکړي. دا خبره د ترکیې او اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې وشوه. په دې اړه لا د ترکیې موقف واضح نه دی. او د بشري حقونو د سر ډله هیومن رایټس واچ وایي روسي انتظامی د کرایمیا ټاپو وزمه له ځان سره شاملولو وروسته په 2 کالو کې هلته د یرې او جبر یو ماحول جوړ کړی دی.
مهم خبرونه مو اورېدو سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې.
نن جنگ روس پانې خپل ادریه په پیښور کې د ترخګرۍ په پیښه باندې لیکلی او وایي چې د ترخګرۍ پر ضد پوځي اپریشن پای ته د رسیدو د اعلان او 14 وسلوالو ته د مرګ سزا ورکولو سره سم په پیښور کې د سرکاري ملازمینو په بس کې چاودنه وکړې شوه. د کومې په وجه چې وسلوالو د دې پیغام ورکولو کوشش وکړو که څه هم د دوی انفراستراکچر تباه کړی شوی دی خو دوی بیا هم خپلې کاروایانې جاری ساتلی شي. د ادارې په وینا په داسې صورتحال کې به ریاست له نور سوچ کولو ضرورت وی او خپل کاروایان به ورلا نورې توندول په کار وی ځکه چې وسلوال په نوو نوو طریقو او په نوو نوو ځایونو کې حمله کوي نو د دې د مخنیوي لپاره به پراخه ګامونه پورته کول ضروری وی. ادارې زیاتوي په دې کې شک نشته چې د پوځي اپریشن ضرب عضب له وجې وسلوال تر ډېره حده کمزوري شوي دي خو ختم شوي نه دي او چې چرته هم موقع په لاس ورځي خپل کاروایي کوي نو د دې د خاتمې لپاره که یو خوا د سختو کاروایانو ضرورت نو بلخوا انټلیجنس ایجنسیانو او قانون نافذ کوونکو ادارو لبه هم هر اړخته نظر ساتل پکار وی. ادریه اخیری کې لیکي یاد ساتل پکار دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ یو اوږد جنگ دی په شمالي وزیرستان کې د کامیابیو په وجه دا نشي ختمې دي تر سوچې د ټول ملک د دوی خاتمه نوي شوي د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشر کرس پاڼه خپل اداریو کې وایي د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د سیلګرۍ صنعت ته ودې ورکولو لپاره د اقداماتو اراده کړې ده چې تر مخه به د وزیر الله هاوس په ګډون نور ځینې ځایونه کمرشل کولی شي او د صوبې د تاریخي ځایونو د تحفظ لپاره به هم پلان جوړوي. د ادارې په وینا چې له دې وړاندې هم حکومتونو دا رنګ اعلانونه کړي وو چې پکې ویل شوي وو چې بالاحصار قلعه به د سیلانیانو لپاره خلاصوي، خو تر دې دماغ دغه اعلان عملی نشو. ادریا آخری کلی کی لدی اڑان دی موجودہ وزیر اعلی هم خپل سرکاری مانے کی د زنانو د یونیورسٹی جوړولو خبر کړي وا، نو بای چې حکومت هغه وادي وکړي چې پور کولای شي او له هغه خبرونه ډډه وکړي چې سرته یې نشي رسولی.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات
نړیوالو مطبوعاتو ترازو ایمنسټ انټرنیشنل په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په پیښور کې د هغه بمی چاودنې چې پکې 14 کسان ووژل شو 15 نور ژوبل شو ذمہوار دی زر تر زره د قانون منګولو ته راکش کی. بلخوا د جرمنی ډی پی ای خبری ایجنس لیکلی دی چې افغان کډوالو دا مهال یورپ ته په ګڼ شمیر کې ورتګ چې افغان کډوال یورپ ته په ګڼ شمیر کې ځکه اړ شوي دي چې په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي حالت ورځ خرابیږي. د دوړو لیکنو مهم ټکی مجید بابر وړاندې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په پیښور کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د هغه چاودنې چې پکې 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي ذمہوار دي زر تر زره او په موثره توګه د بشپړ تحقیقاتو نه پس د قانون منګولو ته حواله کړي. د یاد سازمان د جنوبی آسیا لپاره د سیمه ییزې څانګې مشرې چمپا پټیل ویلي دي چې عام ولس په ارادي توګه د نښه کولو تر شا هیڅ جواز نه جوړیږي او چې کومو کسانو دا کار کړی اصل کې هغوی د بنیادي انساني اصولو نه سرغړونه کړې ده. چمپا پټیل زیاته کړې چې پاکستانی چارواکو له پکار دي چې د دغې پیښې د قربانیانو او د هغوی کورنو ته د نړیوالو قوانینو مطابق ټول قانوني او صحي سهولتونه ورکړي. د هغې په خبره د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په نامه د عام ولس وجنې روانې دي، خو تر دا مهال دغه تګلارې د ولس په خوندیتوب کې هیڅ رول نه دی لوبولی. دغه سازمان زیاتوي چې وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د کامی اکشن پلان باوجود دا مهال د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ترهګریز بریدونه دوام لري. بلخوا د جرمني ډی پی ای خبري ایجنس په خپل یو راپور کې یورپ ته د افغان کډوالو د ورتګ موضوع راغستې ده او لیکي چې دا مهال په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت سره نږدې ګلبهار شاپینګ پلازا یورپ ته د افغانانو د قاچاقبرو یو لوی مرکز جوړ شوی دی. د دغې پلازې په تیخانه کې 150 ټریول ایجنټانو دفترونه دي چې په ظاهره خو سعودي عربستان ته د تلو لپاره د الوتکو ټکټونه خرڅوي، خو ګڼ شمېر افغانان د غزې ته ځکه وردي چې څنګه د هیواد نه بهر ولاړ شي. د اجانس په خبره په یورپ کې افغان کډوال د نړۍ د نورو ورغلو کډوالو درېیمه برخه جوړیږي چې دا مهال په افغانستان کې د خراب امنیتي او اقتصادي صورتحال له امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. اجانس زیاتوي چې د افغان کډوالو په شمیره کې ځکه هم زیاتوالی راغلی چې انساني سمګلران دوی ته باور ورکوي چې که یورپ ته د تلو پیسې ورسره وي نو ټولې ستونزې به یې حل کړي. خو اجانس ته یو انساني سمګلر ویلي دي چې دا مهال د یونان او مقدونیا په پوله کوم افغان کډوال انختی دي، هغوی سره پوله ساتونکو پولیسو له د رشوت په توګه ورکولو لپاره پیسې نشته، ځکه چې پولیس د پیسو په بدل کې کډوالو ته د پولې نه د اوړېدو اجازه ورکوي. دغه سمګلر اجانس ته ویلي دي چې پوله ساتونکي پولیس د سړي په سر د 400 یورو پورې اخلي او هر شپه 500 پورې کډوال د پیسو په بدل د پولې نه اړوي.
دا مشال ریډیو ده.
د اروپایي اتحادیې مشران پر دې خبره سلا شوي چې له یورپ څخه د کډوالو منع کولو په بدل کې به ترکی ته د مالي مرستو سیاسي رعایت وړاندیز کوي. په دغه اړه باندې د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د یو راپور مهم ټکی اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې او ترکی مشرانو ترمنځ د نننۍ غونډې هدف یو داسې تړون ته رسیدل دی چې له مخې یې د کډوالو بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. په برسلس کې د یوې ورځې تر اوږدو خبرو وروسته نن وختي د اروپایي هیوادونو مشرانو د یورپي یونین مرکچي او د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک ته واک ورکړ چې ترکی سره داسې موافقه وکړي چې له مخې یې استنبول هغه ټول کډوال له یونان څخه واپس خپل هیواد ته راولي کوم چې مخکې د ایجن سمندر له لارې یونان ته تللی دي. د دې په بدل کې به اروپایي اتحادیه له ترکی څخه نیغ په نیغه شامي کډوال واخلي. د شپږ اشاریه شپږ اربع ډالرو مرستې به ورکړي چې هلته پرې د کډوالو لپاره کورونه جوړ کړي. همداراز په یورپ کې د ترکی د شاملېدو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د ترکانو بېویزې ننوتو په اړه به مذاکرات تیز کړل شي. د کډوالو په حقله ممکنه پلان کې ویل شوي چې له ترکی نه یونان ته تللي ټول کډوال به بیرته ستانه شي او د بیرته ستنېدونکي هر شامي کډوال په بدل کې به له هغو شامي کډوالو نه چې وار له مخې ترکی کې میشت وي او د سیاسي پناه شرایط پوره کوي یوه کس ته اروپا کې د میشت کېدو زمینه برابره شي. او همداراز تر دوه اویا زره پورې کډوال به د یورپ په مختلفو هیوادونو کې تقسیم کړل شي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل چې شاوخوا لس ورځې مخکې یې په ړومبي ځل یاد پلان د ترکی له وزیر اعظم سره جوړ کړو ویلي دي که څه هم د کډوالو په اړه یا تړون ته رسېدل اسانه کار نه دی خو د دې په خبره ټول اروپایي هیوادونه غواړي چې یو داسې تړون وشي چې له مخې یې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو زرګونه کډوالو مخه ونیول شي. د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې لس لکه کډوال په کښتو کې یورپ ته داخل شوي دي. دا کډوال له شامه ترکی او بیا له هغه ځایه یونان ته راځي او یوازې سږ کال 1,02,000 کډوال تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. مرکل وایي په اروپایي اتحادیه کې تر ټولو غټ باس پر دې روان دی چې څرنګه د بشري حقونو سازمانونو لخوا راپورته کړل شوو پوښتنو ته ځواب ویل شي. د دې په خبره د بشري حقونو ډلې له یورپ څخه ترکی ته د کډوالو په واپس کولو ځکه نیوکې کوي چې ترکی کې د بشري حقونو په سمه توګه خیال نه ساتل کیږي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم برسلس ته پر لاره خبرداری ورکړې چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکی د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک مني چې د ترکی او اروپایي اتحادیې ترمنځ د هوکړې رامنځته کېدو پر وړاندې لا هم داسې ستونزې شته چې نه دي هوارې شوي.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری په رسمي توګه اعلان کړی چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د عیسویانو، یزیدیانو او نور مذهبي فرقو خلاف په عراق او نورو هیوادونو کې د ډلې ایزې وجنې اعمال ترسره کړي دي. په 2004 کال کې په سودان کې د اقلیتونو د ډلې ایزې وجنې وروسته د اړومبې ځل دی چې د امریکا متحده ایالات په داسې سرګنده د یوې ډلې اقدامات د ډلې ایزې یا عامه وجنې په عبارت اعلانوي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو شمېر چارواکي خپل اعتراف کوي چې د دوی د مبارزو هدف په بشپړه توګه د یو شمېر توکمونو له منځه وړل دي. د جان کیری په وینا د داعش دا جګړه د جګړې د قربانیانو لپاره د مرګ په معنا ده. نوموړی زیاتوي دا جګړه داعش خپله تعریف کړي، خپله یې پیل کړي او داعش قربانیان ټاکي چې خپله یې عام وژنه بولي. که څه هم داعش پر عیسوي او شیعه ډلو هم بریدونه کړي خو پر ازدیانو د دې ډلې بریدونه انتقامي بڼه لري. د دې مذهبي اقلیت شمیر په عراق کې له 500,000 تر 700,000 پورې رسیږي. که چیرې د ډله ایزې وژنې عبارت د داعش په برخه کې رسمي بڼه خپله کړي نو قانوني او حقوقي عواقب به یې دا وي چې د جنګي جنایتو نړیواله محکمه به په دې اړه د بشریت ضد جنایتونو په توګه اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه وایي جان کیری وایي د ډله ایزې وژنې یو عنصر د یوې قومي یا مذهبي ډلې په بشپړه یا د یوې برخې د له منځه وړلو نیت دی. موږ پوهیږو چې داعش خپلو ځینو قربانیانو ته دا انتخاب ورکړ چې د مرګ او یا عقیدې د بدلون ترمنځ یو څه انتخاب کړي. رښتیا دا دی چې داعش مسیحان د مسیحیت، شیعه مسلمانان د شیعتوب او یزدیان د یزدیتوب له کبله وژني. د هغه پیغام دی چې داعش یې تر خپلې ولکې لاندې سیمه کې ماشومانو ته رسوي. د دوی نظر پر دې بنسټ دی چې که هر څوک د دوی د عقیدې پیروي نه کوي له منځه وړل کیږي.
to its perverse ideology.
The Jan Kerry Poena, the Daesh was Lawali, the Sunni Musulmana, or Kurdia Khaled Persatham Bashari Janayat Tersarekri. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا هدف یوازې دا نه دی چې داعش ته ماتې ورکړل شي او څه وخت وروسته بله سختریزه ډله په بل نوم او شعار د دې ځای ونیسي، بلکې هدف دا دی چې افراطیت د تل لپاره له منځه یوړل شي. جان کیری زیاته کړه د جنایاتو په اړه خبرې کول مهم دي، خو تر دې مهم د جنایاتو مخه نیول دي.
اجمنان راپور مورد اوریدونکو اوس راځو بل یو راپور ته. د امریکا د سنټ ځینې غړي هڅه کوي د روسیې او یو شمیر نور هیوادونو د پروپیګنډې د مخنیوي لپاره یو قانون له دغه ایوان څخه منظور کړي. د روسیې د پروپیګنډې په اړه په اروپایي پلازمینو کې هم اندېښنې راپورته شوې دي. په دغه اړه نور معلومات د هارون باچا په راپور کې اور.
د امریکا سنټ ته یو نوی قانوني مسوده د بحث لپاره وړاندې کړل کیږي چې هدف یې د روسیې، چین او نورو هیوادونو د پروپیګنډ او ناسمو معلوماتو د خپراوي چارو پر ضد د امریکا د حکومتي ادارو ظرفیت لوړول دي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا په کانګرس او یو شمېر اروپایي پلازمینو کې د ناسمو معلوماتو د خپراوي لپاره د بهرنیو کمپاینونو پر ضد غږونه پورته شوي دي. په تېره روسیې په اوکراین او د اروپایي ټولنې او د ناټو سازمان د غړو هیوادونو په شاوخوا کې د خپلو کړنو په ترڅ کې د اټلانټیک دواړو خواو ته د قانون او پالیسي جوړونکو خلکو اندېښنې راپارولې دي. اروپایي ټولنې د روسي پلوه رسنیو د خپرونو او د همهغه هیواد پر مالي مرستو کېدونکو انټرنیټي فعالیتونو ته د ځواب ویلو لپاره یوه ځانګړې څانګه سازه کړې. ناټو هم د روسیې د پروپیګنډ مخنیوي لپاره په لیتویا هیواد کې یو مخابراتي مرکز پرانیستی. د امریکا سنټ ته د ریپبلیکن ګوند د سنټر راب پورټمن او د ډیموکراتیک ګوند د سنټر کریس مرفی لخوا په وړاندې کړل شوې قانوني مسوده کې د نورو خبرو ترڅنګ د معلوماتو د تحلیل او هغو ته د ځواب ویلو لپاره د یو مرکز جوړولو موضوع هم یاده شوې. د دغه قانوني مسودې یوه کاپي چې آزاد اروپا راډیو ترلاسه کړې، د دغه مرکز د کارونو په اړه پکې ویل شوي چې د امریکا او د هغې د ملاتړو هیوادونو په هکله د ورکړل شویو معلوماتو څېړنه به کوي او په ترڅ کې به یې د پروپیګنډ او ناسمو معلوماتو مخه نیسي. د امریکا کانګرس لخوا د یاد قانون تر منظورۍ وروسته به د هغه هیواد د ځینو نړیوالو مطبوعاتي ادارو په فعالیتونو کې د بدلون راوړلو کار ته هم لار هواره شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کرایمیا کې د یو شمېر بشري حقونو د دفاع د ادارو لخوا په یوه لیکنه کې ویل شوي چې د روسیې لخوا په دغه سیمه د واک موندلو نه وروسته د بشري حقونو حالت ډیر خراب شوی دی. د دغه راپور مهم ټکی په دغه راپور کې وو. د کرایمیا په اړه په دې لیکنه کې ویل شوي چې په دغه سیمه کې د حکومت مخالفین د چارواکو او حکومتي ادارو لخوا خاموشه کړل شوي دي او که څوک اواز اوچتوي نو د ظلم زور ښکار کیږي. د مدني ټولنو او بشري حقونو دفاع کوونکي کار ته نه پرېښودل کیږي او خبریالان یا خو هغه څه راپور کوي کوم چې د حکومت خوښ وي او که داسې نه وي نو بیا نورو سیمو او هیوادونو ته په تیښته مجبوره کیږي. د روسیې لخوا په دې ټاپو وزما د قبضې نه وروسته د سیمې په قانوني حیثیت کې بدلونونه راوستل شوي او دا کوشش کیږي چې هر څه د روسیې د نظام په څیر شي. د بشري حقونو د ادارو کرایمین هیومن رائټس ګروپ، هیومن رائټس انفارمیشن سنټر، هیومن رائټس هاوس نیټورک او فریډم هاوس لخوا په ترتیب شوي د راپور کې لیکل شوي چې روسیې په کرایمیا کې د مدني ټولنې پر ضد د یو شمېر قوانینو له لارې بندیزونه لګولي او په خپلواکه توګه یې کار ته نه پرېږدي. د دې سره سره د بشري حقونو د دفاع کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې دې سیمې ته داخل شي. د بشري حقونو د دفاع د ادارو لخوا په اروپایي ټولنې، امریکا او کینیډا غږ شوی دی چې په یوکراین او کرایمیا کې دی د بشري حقونو پر ضد روانو هلو ځلو ته پام وکړي او د خبریالانو او بشري حقونو د دفاع کوونکو کرایمیا ته د تلو بندوبست وکړي.
پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راواخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د بلوچستان حکومت د بلوچو د خپلواکۍ غوښتونکو سازمانونو د 99 تنو پر سر جایزه اعلان کړې ده. په دغه وسلوالو کې د بلوچستان د خپلواکۍ د جبهې د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ نوم هم شامل دی چې تیر کال په عملیاتو کې د مړینې ضد او نقیز خبرونه ورکړل شوي وو، خو د سو جلا وطنه بلوچ مشرانو نومونه پکې شامل نه دي. په دغه اړه د بارکوال میاخیل راپور وو.
د بلوچستان د داخله چارو د وزارت دفتر د هغو 99 تنو وسلوالو بلوچانو پر سر د نقدو روپیو جایزه اعلان کړې چې یا په مستقیم ډول له پاکستاني ځواکونو سره په جګړه بوخت دي او یا د وسلوالو په ملاتړ تورن دي. دغه خپلواکي غوښتونکي بلوچستان له بلوچ لیبریشن آرمی، بلوچستان لیبریشن فرنټ، بلوچ ریپبلیکن آرمی، لشکر بلوچستان او بلوچ ریپبلیکن ګاردز په نومونو له غیر قانوني سازمانونو سره تړاو لري. په دغو 99 تنو کې د بلوچستان ریپبلیکن ګوند یو مشر شیر محمد بوکټای او د بلوچستان د ازادۍ د جبهې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ هم شامل دي. د ډاکټر الله نظر بلوچ په اړه زه د نقیز خبرونه ورکول کېدل چې ګواکې هغه د تیر کال په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی، خو سازمان یې دغه ادعا رد کړې وه. په دې فهرست کې د هغه پر سر 500,000 کلداري جایزه اعلان شوې ده. په پاتې کسانو کې د 6,000 تنو پر سر له 1,000,000 نیولې تر 500,000 کلدارو پورې جایزې اعلان شوې دي. د بلوچستان د سیاسي چارو یو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي د دغو وسلوالو پر سر حکومت ځکه جایزه اعلان کړې چې نور ورسره د مذاکراتو هیله نه لري. وایي حکومت په دې توګه غواړي چې پر وسلوالو فشار راوړي او په څنګ کې د چین ګوادر اقتصادي لارې کار په سوله ییزه توګه پر مخ بوزي.
سر کی قیمت اوس وخت متر کی جاتی ہے کہ
د سر بیا هغه وخت اعلانېږي چې خلک مرسته نه کوي. له دې معلومېږي چې حکومت د وسلوالو په نیولو کې جدي دی، ځکه دوی خلکو ته د پیسو هیله ورکوي چې د وسلوالو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. داسې معلومېږي حکومت فکر کوي چې وسلوال اوس ډېر کمزوري شوي دي، اوس که ورسره خبرې کوي نو دا هغوی ته ګټه رسوي. ښه دا ده چې خبرې ورسره ونه کړي، که خپل راځي وسله غورځوي او وطن ته راځي خبرې دې ورسره وسي، که نه ونه دي ورسره کېږي. په دې اوږده فهرست کې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو د څو نورو مشرانو هیر بیار مري، ابراهم داغ بوکټي، جاوید منګل او مهران مري نومونه نه دي شامل کړای شوي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري پرون په یوه غونډه کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل حکومت یې هڅه کوي چې له دغو جلا وطنه بلوڅ مشرانو سره د مذاکراتو لړۍ پیل کړي. بی ایل ایف یا د بلوڅو د خپلواکۍ جبهه چې تر ټولو زیات نفوذ لري او ترهګري یې کوله، د دې ډلې مشر ډاکټر الله نظر مو هم په فهرست کې شامل کړی، خو د نورو جلا وطنه بلوڅانو نومونه مو پکې شامل کړي نه دي. په تدریجي ډول به یې پر سر جایزې اعلان کړو، خو دا هوډ مو کړی چې په بلوچستان کې هر څوک ترهګري کوي و به یې نه بخښو. دوی دې هم راسي خبرې دې راسره وکړي، خو دا نه منو چې له بهاره دې څوک دلته ترهګرۍ ته وهڅوي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت په لومړي ځل د دومره زیاتو وسلوالو بلوچانو پر سر د نقدو روپیو جایزه اعلان کړې ده، او دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني امنیتي ځواکونو تر بل هر وخت په تېرو دوو کلونو کې په وسلوالو بلوچانو پسې د پلټنې عملیات زیات کړي دي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے. نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
د پاکستان قومي اسمبلی یو قرارداد منظور کړی دی چې تر مخه به په پاکستان کې میشت اقلیتونه خپلې مذهبي او د خوشحالۍ ورځې نمانځلی شي. اقلیتونه وایي چې د حکومت په دې اقدام خوشحاله دي. په دغه اړه نور حال رابعه اکرم خان راکړي.
د پاکستان حکومت چې په وړمه ورځې قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د خوشحالۍ ورځې لمانځلو لپاره د رخصت ورکولو یو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی دی. اقلیتونو سره تعلق لرونکو فعالانو یې هرکلی کړی دی او وایي چې موجوده حکومت د دې په معاملو کې دلچسپي خودل هم شروع کړې ده. په قومي اسمبلی کې دا قرارداد د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي او د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش واکوانی وړاندې کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې خیبر پښتونخوا کې میشته هندوانو یو مشر هارون سربدیال وویل چې د دوی یو پخوانۍ غوښتنه پوره شوه. موجوده حکومت دوی لپاره ښه ثابت شو، ځکه چې د اقلیتونو لپاره هلې ځلې په نظر راځي. دې زیاتوي
زموږ پارلمنټیرین چې نم نان مسلم پارلمنټیرین دي او سیول سوسایټي دي، هغه نان مسلم او خاص طور باندې سپیشلی چې دي میجارټي کمیونټ مسلم خلک دي، هغوی زموږ دي هلې ځلو کې چې دي او د کوششونو کاوشونو کې چې دي هغوی هم ډېر موږ زیات مشکور یو چې د هغوی د پرشر د وجې نه، د هغوی د سنجیدګۍ د وجې نه، د هغه د پراپر لابینګ د وجې نه نن دا هر څه ممکن کېږي لګیا دي. او چې بد اعتمادۍ کوم فضا وه، اپ مزه مزه چې دي ختمی کے لگیا دی.
خیبر پختونخوا کی د سکانو د خیر خیګړی لپاره کارکون کی بابا جی ګورپال سنگھ وای
مونگا پاکستانی شیری او مونگا سے کم دے کم چھٹیاں چھ کم ہر من پخل تہوار باندھے منا کی گی جی. منور ٹلم چکلا پخل خوشحالی یا دس موقع باندھے ملاوی گی جی. چوس علاقہ میں مذہبی پروگراموں چھٹیاں ملاوی گی جی. نو دا خو ڈیرا خاصا خوشحالی خبر ادا اور پدے باندھے چھ کم دے مونگ ڈیرا زیادہ شکریہ ادا کو.
وکیل شکیل چندر وائی دادا حکومت کے اوکھے اقدام دے خوب اکار دا چھ پدے عمل اکڑے شی زکا چھ پخوا ہم دا سے قرار دادونا مخی تراغلی وو
صرف کرسمس دا پارا با گرانڈ کے دو باقی تہواروں دا پارا با نو بولے دا فیمس تہوار ہو پکڑ دے چاہے ہر چاچے مین تہوار چے دے آگے دا پارا صرف آہا کمیونٹی دا پارا چے آپشنل چھٹی نو آہا
پاکستان کی وسیدون کی اقلیتونو او سیول سوسائٹی لخوا وقت پا وقت حکومت نه دا غوښتنه کیده چې د هر اقلیت د خوشحالۍ ورځې لپاره دی بیل بیل چھٹی وټاکل شي.
دا مشال ریډیو دا
د مارچ د 15 نیټې نه د پیښور تعلیمي بورډ د سوري لاندې په خیبر ایجنسۍ کې هم د 9 او 10 امتحانونه شروع شوي دي. خو دغې سیمې خلک وایي چې په شخصي او سرکاري سکولونو کې زده کوونکي په نقل بوخت دي او څوک ورته پام نه کوي. تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د خیبر ایجنسۍ خلک شکایت کوي چې د شخصي او سرکاري سکولونو زده کوونکي د خپلو پرچو حل کولو لپاره غیر قانوني لارې استعمالوي. په دې حکله د جمرود سیمې یو تن اول شیر پردای مشال ریډیو ته وایي
هغه فری حال داسې وي چې یو خو پکې سټوډنټ خپله نه کینی لګه د خپل ځای باندې بل کس کینی. دویمه خبره دا چې ګایډ وي ته پکې فری وي. بس هغه فری حال مطلب دا چې یعنی کینی لګیا وي په نقل.
او د خیبر ایجنسۍ یو بل تن فهد پردی وویل
بابا کده بلکه استادان بوزي روټي ورته کې یو زله برزله په دې کار باندې چې دا ما بچی د چکم دی ما د چکم دی نه کړی فرشي او زه چکم د پارشه په اسانه سره وکم.
د خیبر ایجنسۍ په امتحاني حالونو کې د نقل شکایتونه مو چې کله د پیښور تعلیمي بورډ د امتحاناتو کنټرولر حمید الله جان ته وړاندې کړل نو دوی وویل
خدای کال چې کوم منیسٹر صاحب وزیر اعلی صاحب آئی جی پی صاحب یا د چیئرمینانو میٹنگ شوې ده په دې کې دا فیصله شوې ده چې په نقل کې کم حلق گیر شو نو دا سزا به صرف او صرف حلق ته باندې ملاویږي. دینه بعد متعلقه حال استاد ته چې هغه کم خلک ډیوټي کوي هغه تم ملاویږي. نو په کار ده چې دې په حواله سره لګ معاشره کمیونټي والدین ٹیچر دا ټول دا هغه کې زمونږ ملاتړ وکړي خلک د دې د نقل مضرو اثراتو نه خبر کړي. منگ تم یو دوا کمپلینٹس ما تشی یو ٹیلی فون نشی یو منگا التا کسان ولے گل آغا دے مطلب چھے دا دی خلاف منگ تو ثبوت راوڑی.
دا خیبر ایجنسۍ خلق وائی چھ باید پا دیسی ما کی دے پا سرکاری او شخصی سکولونو کی دا نکل دا مخنیوی لپارا کوٹلی گامونا پور تکڑی شی او دا امتحاناتو لپارا دے جدید او شفاف طریقہ استعمال کڑی شی. فرحات شنوارای مشال ریڈیو خیبر ایجنسۍ.
د فرحات شنواری راپور مورد اوریدونکو د خبرونې اخیری شیبو تر رسیدلی یو ورزو ملیحا میرزاده ته چې د سیمو نړۍ د چارون خبر شو د دې وخت خبر نه و.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای په پیښور کې د امنیت ټینګ ساتلو په مقصد یې له وفاقي حکومت غوښتي چې یا خو د ورته د صوبې اف سي ځواک واپس کړي او یا د ورته د پنجاب رینجرز ځواکونه ورکړي. دا خو خبره نوموړي نن په پیښور کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د وژل شوي مشر تاجر حاجي حلیم جان د څلوېښتمې په موقع وکړه. د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف بیان ویلي چې په نوموړي د سفري بندیز سره کېدو وروسته هغه نن سهار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللی دی. د نوموړي وکیلانو وویل چې ورته د ملا د علاج ضرورت و چې په پاکستان کې دا سہولت موجود نه و. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دغو خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وفد مشري کوي پرون یې مشال ریډیو ته دا خبر ورکړه. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په وسوال برید کې یو فوجي وژل شوی او یو بل ژوبل دی. مجلس عسکري وسوالې ډلې د برید ذمهواري منلې. خو د کراچۍ پولیس چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې او مهم کمانډر یې وژلی دی. په دې اړه لا دغه وسوالې ډلې سند ویلې. د پاکستانیو پلټونکو یوه ډله د روانې مارچ میاشتې په روسیو کې هند ته ځي چې پر یوې هندي فوځي اډې د برید په باب په پلټنو کې مرسته وکړي. د هند بارنو چارو وزیر ویلي پاکستاني پلاوی به د روانې میاشتې په 28 نېټه هلته ورسیږي. د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د افغانستان په یو هسپتال د تېر کال په بمباري کې ککړو سرتیرو ته د امریکا لخوا په سزاګانو ورکولو سخت تنقید کړی دی. د امریکا پوځ د لږ تر لږه لسو سرتیرو خلاف انضباطي کاروایي کړې. په برسلز کې نن د اروپایي ټولنې مشران په دې راضي شوي دي چې که ترکیې د پناه غوښتونکو کډوالو یونان ته د ورننوتو مخه ونیسي نو مالي مرستې او نور مراعات به ورته ورکړي. دا خبره د ترکیې او اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې وشوه. په دې اړه لا د ترکیې موقف واضح نه دی. او د بشري حقونو د سار ډله هیومن رایټس واچ وایي روسي انتظامیه د کرایمیا ټاپو وزمه له ځان سره شاملولو وروسته په دوو کالو کې هلته د یرې او جبر یو ماحول جوړ کړی دی. نن د ادارې په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې په 2014 کال کې کرایمیا په روس کې د شاملېدو وروسته هلته د بیان ازادي د خلکو د راټولېدلو او د میډیا ازادي تر کافي حده کمه شوې ده.
اوریدونکو هم دغه سره د مشال ریډیو خپرونې پای ته رسی. تاسو زمونږ خپرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدی شئ. که په دغه سپو پاتې شوی نو د ډیور ریډیو نشریات اوریدی شئ. د مشال ریډیو د خپرونو نه شاهین بنیری، ملیحه میرزاده او علی محمود له اجازه ورکې. د الله پامان.